دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجملند هرکلی کوم. د کابل ښار یو شمېر شیعه مسلمانان وایي د محرم د میاشتې په رارسېدلو سره دوی د خپلو مذهبي مراسمو امنیت ته اندېښمن دي. په افغانستان کې ځینې فعال سیاسي ګوندونه وایي تر کومه چې دوی ټولې غوښتنې په تیره په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه استفاده ونه منل شي حکومت به دوی قناعت ترلاسه نه کړي. یوار بیا درته هر کله وایو دوستانو، په یادو مسلو سربیره په دینم ساته مازیګرنی خبری مجله کې د افغانستان او سیمه په اړه ګڼ نور ریپورتونه لرو، خو په لړ خبرونو کې اسمت ساروان په استودیو کې دی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په هالند کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو د سیالۍ د مخنیوي غوښتنه وکړه. چین وایي د افغانستان د دفاعي او تروریستي ضد هڅو ملاتړ کوي، او د بخښنې نړیوالې ادارې د جنوبي اسیا د هیوادونو له حکومتونو وغوښتل چې د بې درکه کړی شویو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په هالند کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو تنظیم شوی سیالي د بشر د سپیڅلو ارزښتونو او عقایدو خلاف وبلله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د باندنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د دې موضوع په اړه د هالند له بهرنیو چارو وزیر سټیف بلاک سره تلیفوني خبري وکړي، او هغه وغوښتل چې د دې سیالۍ د مخنیوي لپاره تر وسه هڅه وکوي. صلاح الدین ربانی همداراز وویل دا مسأله په درسته نړۍ کې د یو نیم میلیارد مسلمانانو احساسات پاروي او د منل شویو اخلاقي معیارونو خلاف عمل دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د هالند بهرنیو چارو وزیر وویل له دې سیالۍ سره موافق نه دی، او هڅه به وکړي چې د خپل هیواد د قوانینو په چوکاټ کې ورسره چلند وکړي. له بلې خوا د هالند صدر اعظم پیروونی ویلي وو حکومت د دې سیالۍ په برابرولو کې لاس نه لري، مګر په هالند کې د بیان ازادي د دې سبب کیږي چې د دا ډول هلو ځلو مخه ونه شي نیولی. د چین دفاع وزارت نن پنځشنبه وویل چې د افغانستان د دفاع او تروریستي ضد هلو ځلو ملاتړ کوي. د چین دفاع وزارت دا خبره یو ورځ وروسته له دې وکړه چې دغه هیواد د افغانستان په واخان کې د پوځي اډې د جوړولو راپورونه رات کړل. مخکې د هانګ کانګ یوې ورځپاڼې لیکلي وو چې چین غواړي خپلې پولې ته نږدې د افغانستان د واخان په دهلیز کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې کمپ جوړ کړي، خو پرون د چین بهرنیو چارو وزارت دا راپور رات کړ. د درمل جوړولو نړیوالې کمپنۍ تینیتوس 911 اعلان وکړ چې د افغان یتیمانو د ملاتړ لپاره د افغانستان د کرکټ له نامتو لوبغاړي راشد خان سره مرسته کوي. راشد خان په وروستیو کې له یتیمو او بېوزلو افغان ماشومانو سره د روغتیا او تعلیم په برخو کې د کومک لپاره یو بنسټ جوړ کړ. تینیتوس 911 چې مرکز په کولرادو کې دی وایي چې په درسته نړۍ کې د یتیمانو په اړه د عامه پوهاوي هڅه کوي، او اوس چې دغه تکړه افغان لوبغاړي هڅه پیل کړې چې په خپل هیواد کې له یتیمانو او بېوزلو ماشومانو سره مرسته کوي، دوی ورسره مرستې ته تیار دي. د سولې د ولسي حرکت غړي د بغلان ډنډي غوري سیمې ته ورسېدل. د سولې د ولسي حرکت ویندوی بسم الله وطن دوستان پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي نن په ډنډي غوري کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته لاړ شي.
د چنور په دغه جګړه کې موږ ونه وژل سو، له طالبانو مو غوښتنه ده، له افغان حکومت مو غوښتنه ده چې دوی باید نور
د دې حرکت غړیو چې د هلمل له لشکرګاه څخه تر کابل پورې پلی مزل وکړ، د سولې له پیغام سره له کابل یبلې پخې بلخ ولایت روان شوی دی. هند د افغان ماشومانو د زړه د مرزادي ناروغۍ د درملنې لپاره $1,000,000 مرسته کوي. په کابل کې د هند سفارت نن پنځشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویل د هند حکومت له 2015 کال راهیسې د افغان ماشومانو د دې ناروغۍ د درملنې لپاره د افغانستان له سره میاشت ټولنې سره د کال $1,000,000 مرسته کوي. د هند سفارت وایي چې د تیر کال په اګست میاشت کې هم د هند حکومت همدومره مرسته کړې وه. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي جاپان له بې ځایه شویو افغانانو سره نږدې $3,000,000 مرسته کوي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرنو له مخې سږکال شاوخوا 3,60,000 افغانان په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي. جاپان پرون چهارشنبه وویل چې له افغان بې ځایه شویو سره $2,010,000 امریکایي ډالر مرسته کوي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري د بشن نړیوالې ادارې یا منستي انټرنیشنل د جنوبی اسیا د هیوادونو له حکومتونو غوښتل چې د زرګونو بې درکه کړی شویو کسانو کورنیو ته حقیقت او عدالت وړاندې کړي او د هغوی عزیزان بیرته ورستانه کړي. د بشن نړیوالې ادارې دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې په نړۍ کې د بې درکه کړی شویو ورځ لمانځل کیږي. دا اداره وایي چې په زور د خلکو بې درکه کولو د جنوبی اسیا خلک بیرولي او د دې سیمې په ځینو هیوادونو کې دا بې رحمانه جنایت په قوت روان دی او یو شمیر نور د زرګونو بې درکه شویو په اړه د حقیقت عدالت او د هغوی د عزیزانو د ستنولو په اړه د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. د نړیوالو زده کړو لپاره امریکایي کونسل په ازبکستان کې رسمند ثبت شو. دا په تیرو لسو کلونو کې لومړنۍ غیر حکومتي امریکایي مؤسسه ده چې د ازبکستان د عدلي وزارت له لوري راجستر کیږي. د اوس ډیلی ډاټ کام خبري ویبپاڼې د راپور له مخې د ازبکستان د عدلي مرستیال وزیر اکبر تاشکولوف د دې مؤسسې د ازبکي څانګې د ثبت سند په تاشکن کې د امریکا سفیرې پامیلا سپراتلین ته وسپاره.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چوغړی کتلای شي. وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې د کابل ښار یو شمیر شیعه مسلمانان وایي د محرم د میاشتې په را رسیدلو سره دوی د خپلو مذهبي مراسمو امنیت ته اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې کابل په تیرو څو اونیو کې د بېلابېلو خونړیو بریدونو شاهد و. پر دې موضوع په رپورټ سربیره دا هم اوري چې په افغانستان کې ځینې فعاله سیاسي ګوندونه وایي تر کومه چې د دوی ټولې غوښتنې نوي منل شوي حکومت به د دوی قناعت ترلاسه نه کړي. سیاسي ګوندونه په ځانګړې توګه په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه استفاده غواړي. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. دا به هم واوري چې په افغانستان کې د ناټو لوړ پوړي ملکي استازي له طالبانو غوښتي چې د خبرو اترو عمومي استحضار شي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ترکیې له ولسمشر سره د لیدو پر مهال د سوریې په اړه خبرې کړي. که وختو ځینې نور رپورټونه هم دروړو. د کابل ښار یو شمیر شیعه مسلمانان وایي د محرم د میاشتې په را رسیدو سره دوی د خپلو مذهبي مراسمو امنیت ته اندېښمن دي. دوی وایي په وروستیو کې په افغانستان کې پر شیعه مسلمانانو حملې چې تر ډیره یې مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی دی ډیرې شوي دي او شیعهګان د خپلو مذهبي مراسمو د ترسره کیدو په اړه اندېښنې لري. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د محرم د میاشتې لپاره جدي امنیتي تدابیر په پام کې لري. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
که څه هم د محرم میاشتې ته ورځې ډېرې پاتې خو د کابل ښار یو شمیر شیعه مسلمانان د نامنیو له وجې د خپلو مراسمو ترسره کولو ته په اندېښنه کې دي. دوی وایي په کابل کې د تیرو کلونو پیښو او د داعش ډلې ګواښونو ته په پام سره باید امنیتي بنسټونه د دوی د راټولېدو د مرکزونو او تکیهخانو لپاره جدي امنیتي تدابیر ونیسي. د کابل ښار اوسیدونکی واحد افشار:
تشویشایي که مثال مردم افغانستان یا به اصطلاح بخصوص مردم تشیع در قسمت ماه محرم دارن.
دی وی د محرم د میاشتې په اړه د افغانانو په ځانګړي توګه د شیعه مسلمانانو اندېښنې د امنیت لاړخه دي. موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې په دغه میاشت کې جدي تدابیر ونیسي تر څو خدای مکړه بدې پېښې رامنځته نه شي. د کابل ښار یو بل شیعه مذهبي اوسیدونکی سلیمان بی ازادي رډیو ته وویل چې دوی له همدا اوسه د محرم میاشتې په مناسبت خپل مراسم پیل کړي دي. د ښاغلي سلیمان په خبره د افغانستان دښمنان به هیڅکله په افغانستان کې د مذهبي شخړو پر رامنځته کېدو بریالي نه شي، خو حکومت باید د ټولو افغانانو امنیت خوندي کړي. د یادونې ده چې په تیرو کلونو کې په کابل کې د محرم په میاشت کې د شیعهګانو پر عبادت ځایونو او تکیهخانو په بېلابېلو بریدونو کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د محرم میاشت د اسلامي کلیزې لومړۍ میاشت ده چې د اسلامي ارشاداتو له مخې په دغه میاشت کې د جګړې په نه کولو ټینګار شوی. همداراز د محرم د میاشتې په لسمه نیټه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لمسی حضرت حسین له یو شمېر نورو یارانو سره د عراق د کربلا په دښته کې د یزید د لښکرو لخوا شهیدان شول. شول. له همغه ورځې د شهیدانو د یاد د ژوندۍ ساتلو په هدف د غورز د افغانستان په ګډون د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د شیعه مسلمانانو لخوا په ځانګړو مراسمو سره منزل کیږي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت به وایي چې د محرم د میاشتې پر رسیدو سره په ټول افغانستان کې جدي امنیتي تدابیر په پام کې دي. دغه وزارت وایي نجیب دانش
مطابق په پلان امنیتي کې ساختیم برای روزای مشخص
دی وی د داس زنګړو ورځو لپاره مونږ خپل امنیتی تدابیر او پلان په کابل او ولایتونو کې لرو چې په ملي کې دوه سره به ان شاء الله کومه پیښه رامنځته نشي. په ورته وخت کې د امنیتی چارو کارپو فقیر محمد فقیر بیا وایي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د شیعه مسلمانانو چې د محرم په میاشت کې مذهبي مراسم لري د امنیت خوندیتوب د حکومت مسؤلیت دی او سر له اوسه باید ورته تدابیر ونیسي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
تاسو موږ له آزادی رادیو نه اورئ. په افغانستان کې ځینې فعال سیاسي ګوندونه وایي ترکومه چې د دوی ټولې غوښتنې په ځانګړي توګه په انتخاباتو کې د بایومټریک سیستم نه استفاده ونه منل شي حکومت به د دوی قناعت ترلاسه نه کړي. د حزب اسلامي ویان حشمت الله ارشد د سیاسي ګوندونو په استازیتوب د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل یوازې له انتخاباتي بهیره د ګوندونو سر نشي کولای د دې بهیر شفافیت تضمین کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
ورسته لغه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې سیاسي ګوندونه کولای شي د انتخاباتو له بهیره څار وکړي. دا ګوندونه ټینګار کوي چې په انتخاباتو کې د شفافیت په خاطر یې باید ټولې غوښتنې ومنل شي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ویان حشمت الله ارشد د سیاسي ګوندونو په استازیتوب وایي که د بایومټریک سیستم نه استفاده ونه شي انتخابات په شفاف ډول نشي ترسره کیدی. ښاغلی ارشد د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ګوندونو غوښتنو ته د نه پاملرنې په صورت کې به د دوی اعتراضونه لا پراخ شي.
تنها همي سیستم بایومټریک میتونه که
دی وایي یوازې بایومټریک سیستم کولی شي له پراخو او سازماندهي شویو درغلیو مخه ونیسي. ټول ګوندونه په دې اړه پر خپلو غوښتنو ولاړ دي او تر هغه وخته پورې چې عملي نه شي تاسې به په ټولو ولایتونو کې د سرو لاریونونو شاهد وئ. د څو سیاسي ګوندونو غړو د چهارشنبې په ورځ د کابل په څو سیمو کې له دې امله مظاهرې وکړې چې ګوندې غوښتنې یې نه دي پوره شوې. دوی ویل چې مظاهرې به یې تر ولایتونو هم ورسیږي. د انتخاباتي نظام بدلون، د انتخاباتو لوټولو پروسونه، د سیاسي ګوندونو څارنه او په انتخاباتو کې له بایومټریک ټکنالوژۍ نه استفاده د سیاسي ګوندونو له عمده غوښتنو څخه دي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی الله سعادت به وایي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو تر نیټې پورې دوی نشي کولای له بایومټریک ټکنالوژۍ نه استفاده وکړي. نوموړی ټینګار کوي چې راتلونکي انتخابات به په خپل وخت او ټاکلي مهال ویش ترسره شي.
دا ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د افغانستان اساسي قانون او د ټاکنو قانون مهم دی. موږ د شته قانون پر اساس د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کوو. که چېرته عذاب غواړي شفافیت تضمین شي په دغه پروسه کې دوی د مهرباني وکړي، خپل نظارت یې قوي کړي او دوی قوي نظارت به وکولای شي دغه پروسې په شفافیت مثبت اغېز وکړي.
په وروستیو څو میاشتو کې سیاسي ګوندونو له حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره څو غونډې درلودې او خپلې غوښتنې یې ورسره مطرح کړې. خو حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د ځینو غوښتنو عملي کېدو ته لازم وخت نشته.
دوستانو وامه وردل چې د افغانستان ځینې فعال سیاسي ګوندونه وایي تر څو پورې چې انتخابات د بایومټریک په سیستم برابر نشي حکومت به د دوی قناعت ترلاسه نشي کړی. بل خوا ته د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداره وایي له جالکاری د مخنیوي په هدف یې د ثبت شوو تذکرو کتابونه ډیجیټل کړي دي او دغه به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورکړي. اکرام الله اکرام په دې موضوع رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په پراخه کچه د جعلي تذکیرو او انتخاباتي سټیکرونو په اړه انتقادونه شته او حتی د انتخاباتو د مخنیوي لپاره هم ګواښونه مطرح کیږي، د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداره د درغلیو او جال د مخنیوي خبره کوي. د دغه ادارې رئیس همایون محتاط د پنځشنبې په ورځ په یو ګډه خبري ناسته کې وویل ویشل شوی تذکیري ډیټابیس ته داخلي کړي او د درغلیو د مخنیوي لپاره باید انتخاباتو خپلواک کمیسیون په واک کې ورکړي.
سر از روز چهارشنبه هفته آینده تمام ریکاردای
دی وای درتون کې ونې د چهارشنبه لورځ وروسته به د ټولو کاغذي تذکرو ریکارد ډیټابیس ته شامل وي. د الکترونیک لاله به تذکره د تایید وړ ګرځي. په دې برخه کې زموږ تخنیکی ټیمونه د انتخاباتو کمیسیون له تخنیکی ټیمونو سره کار کوي چې څنګه وتواني ګل فلټر شوی ډیټابیس نه د رائے په ورکړه کې استفاده وکړو.
استفاده به عمل بیره
د خغلی محتاط په خبره تر دې دمه 15 زره کتابونه چې 14.8 میلیونه افغانان پکې ثبتو ډیټابیس ته داخل شوی دی. دی همداشان ویل چې د کاغذي تذکیرو د ویشت د ملي کمپاین په ترڅ کې چې د تیر کال د قوس په میاشت کې پیل شوی او د افغانستان په سلور در شو ولایتونو کې تر دې دمه 15 میلیونه تذکیرې ویشل شوی او ډیټابیس ته داخلي شوی دی. د هغه په خبره د هیواد په بیلابیلو دیر شو ولسوالیو کې د نامنیو لامل د کاغذي تذکیرو د ویش لړۍ نه ده پیل شوی. نو موړې وای په دې پروسه کې سرغړونې او درغلې هم لیدل شوی او پکې ککړ کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندل شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت موین عبدالجبار پوردلی وای د تذکیرو د جال شپک قضیه سب کړی چې په تړاوی دیار لستورن د سوار لسو دیرش جالي تذکیرو سره نیول شوی دی. د تذکیرو د جال د مخنیوي لپاره دغه اقدامات په داسې حال کې کیږي چې د هیواد یو شمیر مطرح سیاسي ګوندونه د تذکیرو او سټیکرو د ویش پر لړۍ جدي انتقادونه کوي. هغوی په همدې دلیل په انتخاباتو کې د بایومیټریک ټیکنالوژي پر کارونې ټینګار کوي او خبرداري ورکوي چې کوي غوښتنې ونه منل شي د انتخاباتو ترسره کېدو مخه به ونیسي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس ګلاجان عبدالبدی سید چې د نفوسو د ثبت او احوالو د ادارې په ناسته کې ګډون کړی وای یو جالي سټیکر هم نه دی ویشل شوی. دی وای د انتخاباتو له کمیسون سره چې کوم ډیټابیس شریکیږي له هغې څخه په استفادې د جالي تذکیرو مخنیوی کیږي او انشاءالله موږ خلکو ته ډاډ ورکوو چې کمیسون د شفافیت لپاره شپه ورځ کار کوي. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید له دغه اقدام څخه هرکلی کوي خو وای د وخت د کم خلک کبله د اصلي او جالي تذکیرو پیژندل او توپیر ستونزمن دی. نوموړی همداراز د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له لوري د پروسو د سرعت غوښتنه هم کوي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
That's my team of Putin.
له اروپا تر امریکا،
له ریاکشن تر امریکا، له
حکومت نه واره،
له آسیا تر اوسترالیا،
بیر ما
تاسو مين ته موږ واغو
ورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. په افغانستان کې د ناټول وړ پوری ملکی استازي له طالبانو غوښتي چې له حکومت سره د مذاکراتو میز ته کینی. له د نېشنل خبرونې سره په مرکه کې کورنیلس زمرمن ویلي چې د سولې لپاره واقعي فرصت شته ځکه عادي خلک غواړي جګړه پای ته ورسیږي. ملالۍ بشیر د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
افغانستان ته د ناټو ملکی استازي کورنیلیس زیمرمن له دی نیشن خبرونی سره په مرکه کې چې د چهارشنبه په ورځ خبره شوې ده ویلي چې د جون میاشتې به ساري اوربند شي چې طالبان کولای شي په افغانستان کې په سیاسي توګه پیژندنه ترلاسه کړي او له افغان حکومت او لویدیځو ځواکونو سره ولسکلنی جګړې ته د پایټکې کشیږي. د ناټو د غلوړ پوري استازي ویلي چې په افغانستان کې د نن او پرنړیواله کچه په دغه هیواد کې سولې تلیوالتیا زیاته شوې ده. د ویلي چې افغانان ډیر کړیدل دي او د جون میاشتې اوربند ثابتوي چې سوله ممکنه ده. شاغلی زیمرمن ویلي چې طالبان باید وشي چې دوی د افغانانو په خاطر غواړي په افغانستان کې امنیت او سوله راسي. زیمرمن دی نیشن ته ویلي چې طالبان باید په دې پوهوي چې دوی دا جګړه نسي ګټلای نو د مذاکراتو پر میز په افغان ټولنه او سیاست کې ځان ته یو ځای جوړولای سي. د جون میاشتې تر اوربند راهیسې وروستۍ اونۍ په ځانګړې توګه خونړۍ وې. د بیلګې په توګه په غزنی ښار کې د طالبانو په حملو کې سلګونو کسان وژل شول او ګڼې ودانۍ او بازارونه له منځه لاړل. طالبانو په افغانستان کې په نورو سیمو کې هم حملې کړي. په همدې حال کې د طالبانو سیالي سختریزې ډلې داعش پر کابل د حملو تمرکز زیات کړی. خو زیمرمن په دې باور دی چې په جون میاشت کې د اوربند اقدام د تغییر پر لور یو اشاره ده. ولسمشر غنی طالبانو ته د خبرو بې ساري وړاندیز کړی او امریکا هم په دې وروستیو کې له طالبانو سره په قطر کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړي. بل لوري ته طالبانو ویلي و چې د افغانستان د سولې په اړه په غونډه کې به د ګډون لپاره مسکو ته خپل استازي ولیږي که څه هم افغان حکومت او امریکا په دغه غونډه کې د ګډون بلنه رد کړې وه. زیمرمن له دی نیشن سره په مرکه کې ولسمشر محمد اشرف غنی یو مفکر انسان بللی چې په خپل لیدلوري سره د سولې اجنډا نوي پړاوونه تل وړه کړي. خو ده ویلي چې د سولې په اړه باید په محتاطانه توګه هلې وسي ځکه د په وینا تر ټولو لوی خنډ له طالبانو سره امریکا او ناټو د مخالفانو هیوادونو ملاتړ دی. پر روسیا او ایران دواړو تور دی چې په افغانستان کې طالبانو ته مالي او لوجستیکي مرستې ورکوي او په دغه هیواد کې د سولې په خاطر د ناټو او امریکا هڅې له خنډ سره مخامخ کوي. ایران او روسیه دواړو دغه ادعاوې رد کړې دي. ښاغلی زیمرمن د نیشن خپرونې ته ویلي چې د جګړې له دواړو لوریو سره لوبې کوونکي باید دا کار ونه کړي. د ویلي چې له بده مرغه د افغانستان یو شمېر ګاونډي هیوادونه د افغان حکومت ملاتړ کوي او په همدې حال کې د طالبانو غوندې سخت دریځو سره مرستې کوي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
په کونړ کې یو شمیر ځایي خلک هغه چې د نړۍ په ولسوالۍ کې اوسیږي اندېښمن دي چې د نړۍ اسدآباد ترمنځ لوی لاره په وروستیو کې ډیره نام نه شوې ده. د نړۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي که چیرته حکومت دغه لارې د امن کېدو غم ونه خوري دوی به مرکز ته لاړ شي او هلته به اعتراضونه وکړي. له کونړ څخه در هلان وري رپورټ اورو.
د کونر مرکز او ناړی ولسوالی ترمنځ د غزیدلی سرک پوګدو کې له تیرو څو ورځو یو ځل بیا امنیتی ستونزې پیدا شوي. خلک وای طالبانو په تیرو څلور ورځو کې یو شمیر کسان وجلی، ټپین کړي او ژوندۍ نیولي چې د حالت دوی پتنګ کړي دي. د کونر ولایتي شورا منشي او د ناړی ولسوالی اوسیدونکي حاجی شیرزمین خان د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په دې څلور پنځه ورځو کې تقریبا فر پرون شهیدان شوی دی، ډیر به رحمانه شکل باندې یو نفر بل ورځ شهید شوی دی، پنځه نفر نیول شوي وو. په دغه پنځه نفرو کې دوه نفر اوس هم اسیران دي، یو سپینګیری دی، یو متعلم دی، دوه درې نفر زخمیان شوي دي. طالبان یې دخوا دغه ټول مشکل د غازی آباد ولسوالۍ ساحه کې سرغه شو کې سرمه کې په دې ساحه کې دا مشکل دی.
هغه وایي ولسونو غوښتل چې په ناړۍ کې له یاد لارې د خندونو لری کولو په موخه لاري نوکړي، خو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د خوځښتونو لامل وزنډول شو. حاجی شیرزمین خان وایي ک چیرته په لار کې شته ستونزې ختم نشي نو ولسونه به د لاریون او نورو مدني فعالیتونو پیل کولو لپاره اسدآباد ته لاړ شي.
ولس به خپل مدني حرکت کوي، دلته نه کوي، دا سرحد دی، امکان لري چې په راتلونکي وخت کې د نړۍ ټول قومي مشران ولایت ته لاړ شي او ټول رسنۍ سره په دې باره کې د خپل مشکل شریک کړي.
د کونړ والی ویاند عبدالغنی مصمم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ومنل چې په غازی آباد کې ستونزې موجودې دي او د هواري د پاره یې دوی هڅې کوي.
تاسو به څنګه مرو بر د پدغه لار کې یو ستونزې شته دي، از موږ امنیتي ځواکونه چې په دغه بولار کې نشته دوی په ورځ زیار باسي چې د خلکو ته امنیت تامین کړي. په دغه برخه کې اوس هم هڅې روانې دي او موږ هیله من یو چې دغه لار به ډیر ژر بیا شته تهدیدونه کې بدې لار کې موجود وي د امنیتي ځواکونو له لوري به
د یادونې وړ ده چې د کونړ مرکز اسدآباد او ناړۍ ولسوالۍ ترمنځ غزیدلی لاره کې له ډیرو وختونو را په دیخوا امنیتي ستونزې موجودې دي چې څو ځله پکې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات هم ترسره کړي دي چې پکې وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتي. کله چې هم یاد لاره کې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا خندونه پیدا شوي نو د ناړۍ ولسوالۍ ترڅنګ د نورستان په ختیځ کې د کامدیش او برګي مټال ولسوالۍ اوسیدونکي هم ډیر مشکلات ګالي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د خلکو او دولتي چارواکو د یادې ادعا په اړه څه نه دی ویلي.
لشکرګاشر او
جنونور ورسوالي په کونړ نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان وای چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټوله افغانستان کې اورېدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 0.15 په صاف او واضح توګه اورېدل کیږي. د میدان وردګو ولایت د پنځو اداري واحدونو معترض اوسیدونکو وایي چې که حکومت تر سره تر دوشنبه ورځې پورې کړې ژمنې پوره نکړي محلي ادارې به وتړي. پا دیارا یوسف خان زدران رپورٹ لری.
د میدان وردګ ولایت یو شمیر معترض اوسیدونکي چې د تیرو څلوېښتو ورځو رئیس یې د خپلو ځینو غوښتنو د پوره کېدو لپاره اعتراضي غونډې او مظاهرې پیل کړې وایي حکومت د دوی غږ نه دی اورېدلی. دوی چې نن یو ځل بیا د خپلو غوښتنو په ټینګار په یوه مطبوعاتي غونډه کې راټول شوي وو وایي که حکومت یې تر دوشنبې ورځې پورې غوښتنې پوره نه کړي محلي ادارې او لارې به وتړي. د دغو معترضینو له ډلې محمد جاوید ستانکزي ازادي راډیو ته وویل میدان وردګو پنځه اداري واحدونو د تیرو څلوېښتو ورځو رئیس د خپلو مشروع حقونو د ترلاسه کولو لپاره سوله ییز حرکتونه پیل کړي دي. ښاغلی ستانکزی وایي د بهسود جلریز نرخ مرکز میدان او د بهسودو د دویمې برخې وګړي د میدان وردګو د نوم د پانتون موقعیت او په محلي او مرکزي اداره کې د دوی د سیاسي ګډون په پاره اعتراضونه لري. دی وایي دوی د کابل کندهار لویه لار هم د ترافیکو پر مخ وتړله خو د امنیت شورا او جمهوري ریاست نه د یوې پلاوي تر لیږلو وروسته چې د ستونزې د حل په خاطر ورسره ژمنې وشوې دوی دغه لار بیرته پرانستله. له دې سره دوی په میدان ښار کې د پرلت خیمه درولې او وخت نا وخت د مظاهرو په شکل هم راغونډېږي. خو په داسې حال کې چې اعتراض کوونکي د حکومت په بېغورۍ انتقاد لري د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکۍ اداره وایي ښه ده چې د ګواښونو پر ځای په اساسي ستونزو کار وشي. د دغې ادارې د خپرونو او د عامه پوهاوي د برخې مسؤول سید شاه سقیم ازادي راډیو ته وویل
له حکومت سره باید مرسته وکړي په ښه توګه حکومت ولې د خدمتونو اسانتیاوې دا د کلو ولسوالیو تر لیرې ځایو پورې دا ورسوي. زه فکر کوم چې په اوسنیو حالاتو کې په اوسني وخت کې د لارو د بندولو او د دغسې غوښتنو په ځای باندې باید لومړی فکر وکړو چې لومړیتوبونه مڅه دي او بیا د هغو لپاره کار وکړو.
که څه هم اعتراض کوونکي وایي چې د میدان وردګ ولایت نوم په دې وروستیو کې وردګ کارول کېږي خو ښاغلی سقیم وایي د میدان وردګ ولایت په نوم کې کوم بدلون نه دی راغلی. نوموړی د خلکو سیاسي ګډون د دوی اساسي حق ګڼي چې په خبرې ورته کار کېږي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب at rferl.org.
اوس هم د سیمې او نړۍ یو مسله. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ترکیې له ولسمشر سره د لیدو پر مهال د سوریې په اړه خبرې کړې. د ترکیې له پولیس سره نږدې په عدلی ولایت کې د بشر الاسد د ځواکونو د عملیاتو د احتمال له زیاتېدو سره رجب طیب اردوغان له محمد جواد ظریف سره په انقره کې یو ساعت خبرې وکړې. ملالۍ بشیر په دې موضوع نور جزئیات تراوري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف چې اوس پاکستان ته روان دی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې خبرې د امریکا د چلند پر وړاندې پر سیمه ییزه همکارۍ متمرکز وي. ایران د ترکیې ملاتړ دی چې د تهران د سخت مخالف امریکا له بندیزونو سره مخامخ شوی او په نتیجه کې د ترکیې لیره ارزښت کم شوی دی. ترکیې د سوریې په اوه کلنه جګړه کې د یاغیانو ملاتړ کړی دی چې غواړي بشار اسد له واکه لرې کړي. خو ترکیه اوس له تهران او مسکو سره پر دغه موضوع له اختلافاتو تیره شوې ځکه د څېړونکو په وینا ترکیه غواړي دغه اړخیز ائتلاف پر ځای پاتې سي. اردوغان او د ایرانی او روسی سیالان حسن روحانی او ولادیمیر پوتین به په ایران کې د سپتمبر په 8 نیټه د سوریې په اړه په سرمشریز کې ګډون کوي. په سوریه کې د بشار اسد د رژیم پلوی ځواکونه د یاغانو د ورستی مهم مرکز ادلیب ولایت د نیولو لپاره چمتو سوي دي. لوی د زوهوادونو روانه اونې یو ځل بیا د بشار اسد رژیم ته خبرداري ورکړ چې په دې جګړه کې کیمیاوي وسلو استفاده ونه کړي. د روسیې د بهرنی چارو وزیر پر لوی د زوهوادونو ژغ وکړ چې په سوریه کې د ترهګرو د جرړو د استلو په چارو کې مداخله ونه کړي. مسکو د بشار اسد د رژیم ټول مخالفان ترهګر ګڼي. مسکو هم په ورته وخت کې د سوریې خاورې ته څیرمه د مدیترانې په بحیرې کې جنگي بیړۍ زیاتې کړې دي. روسي رسنیو خبر ورکړې چې له 2015 کال را په دې خوا چې روسیې د سوریې په کورنۍ جګړه کې مداخله پیل کړه دا تر بل هر وخت ډیر روسي ځواکونه دي چې په مدیترانې کې ځای پر ځای شوي دي. سرګی لاوروف ادلیب ولایت یو ناسور بللی او ویلي دي چې دا سیمه باید پاک شي. واشنگتن د سوریې د وکلنې کورنۍ جګړې په ترڅ کې د اسد د رژیم د مخالفانو ملاتړ کړی. ترکیه هم د دې رژیم د مخالفانو حمایت کړی تر ډیره یې د هغو مخالفانو پلوي کړی د چې واشنگتن یې تر شا ولاړ دی. امریکا، برتانیا او فرانسې روانه اونۍ یو ځل بیا د بشار اسد رژیم ته خبرداری ورکړ چې د ادلب په جګړه کې له کیمیاوي وسلو استفاده ونه کړي. دغو دریو هیوادونو ویلي چې کچیرې داسې وسي نو د غرب له عکس العمل سره به مخامخ سي. په ورته وخت کې مسکو پر یاغیانو تور پورې کړی دی چې غواړي په ادلب کې د کیمیاوي وسلو برید وکړي تر څو لویدیځ هوایي بریدونو ته وهڅول سي. بلې خواته د ناټو ویاند اوونه لنګسک ویلي چې ناټو د روسیې د سمندري تشکیلاتو په برخه کې شک نه کوي، خو په کار ده چې د سیمې ټولې خواوې په سوریه کې د بشري وضعیت ته نورې خرابې مخه ونیسي.
دوستانو، په همدې سره د نیم ساعته خبري مجله پای ته رسوو. سید سمی عباس په سټوډیو کې دی او په را روانه نیم ساعته خبري مجله کې دی درسره.